آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې ونی کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو ټولنیزو ستونزو پیغامونه راته پریخي دي زینو په خپل سیمو کې د لمړنۍ خدماتو له نشټوالي شکایت کړی دی یو شمیر نور بیا ویلي چې په سیمه کې خزینه ډاکټران نشته د تا ورته نور ټولنیز ستونزې هم اوریدونکو یاد کړي اوریدونکو د همدې ونی په فایل کې پر کابل او شاوخوا ولایتونو یې د ساک جمی لمړنۍ واورو ورېده دا چې د چاپیریال ساتنې متخصصان د دغه واورې په اړه څه نظر لري او پر افغانستان به یې چې یو کرنیز هیواد دی اغیز څه وي په دې اړه درته یوه مرکه هم لرو د خپرونې په پای کې د ورکو شو عزیزانو د لاټې پروګرام لنډه برخه هم شته خو راځئ پایل ستاسو په پیغامونو وکړو
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم زه د دراهی څخه د سنگین خبره کوم موږ په د دوې درې میاشتې کې موږ کښتونه کړلې دي غنم مو دغه سی پر وچېدو دي مروره بلې خواته نسو تللی دغه مو کورونه دي نو دغه طالبانو بند کړي دي بس دغه اړه دربلپور چارواکو ته زما دغه پیغام دی چې زموږ ږغ واوري د ازادي راډیو څخه زموږ دغه غوښتنه ده چې زموږ دغه ږغ تر لوړپورو چارواکو پورې ورسوي موږ ډېر په تکلیف یو وسلام
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم نیکی زما ږغ دی د ایراد د مسؤولو خلکو ته ورسېږي د ایراد د ریګریشن مهاجر چې دي مثلا پراته دي غریب خلک پښکستا دغه نمایندګان یې ټوله دغه خلک دي غلط خلک دي خلکو ته مایسه نه ورکوي خپله یې خوري غریب سړي ته نه ورکوي او دغه مسؤولین چې د مایسې وېشنګه کوي دغه دې زموږ غوږونه واوري چې د ایراد د ریګریشن مهاجرو کې ډېر ځای په خلک شته دغه نمایندګان یې ټوله داسې غلط خلک دي نیت سمه توضیح کوي خپل ځانو ته کاټوي نو دغه زموږ ږغ دی ورسېږي د مسؤولو خلکو تر غوږه پورې
السلام علیکم ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام علیکم رحمت الله خدای کو تاسو جوړ او رغه سرور دغه مغتنه وخت مسول چارواکو ورسوي موږ تامن ولسوالي کې دي مخابرات ډیر ستونزه د ورور خلک ډیر ستوین دي سره دا خبره مو ورسوي السلام علیکم
زمانو مت اولاد د خوست ولایت څخه تاسو ته میسج پرګدم ستونزه دغه دي چې په خوست ولایت کې خاصتا د تذګیرو په برخه کې ډیر زیات بهخاک روان دی د خلکو څخه پیسې اخیستل کیږي یعنی هغه کسان چې ولس کلانۍ کې پخوانۍ کاغذي تذګیرې جوړې کړې وي او کمپیوټري تذګیرې نه ورته جوړېږي که ورته جوړېږي بیا به دوی پوټي چینج کوي او زر روپۍ به هلته کاغذي تذګیره باندې ورکوي او 1500 به کمپیوټری تذګیره باندې ورکوي دا د امارت یو نوی قانون دی تاسو څخه مې هیله همدغه ده چې زموږ غږ وړپړو چارواکو ته ورسوئ تر څو دا زبېښاک بند کړای شي په هره برخه کې
زه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ټولو ته د زړه د کومې سلامونه وایم الله دې وکړي تاسو روغ او جوړ او خوشحاله اوسئ چې زموږ پیغامونه خپروئ زه یو پېشنهاد لرم پیشنهاد دا چې د کوټ ولسوالۍ کې ډېره وچکالي ده چې دوه سیلابونه راوځي چې یو د غچ کوټ سیلاب ورته وي بل ته د غره سیلاب وي او دواړه په ډېر ښایسته ځای کې بندېږي چې ښایسته بندونه ورته جوړ شي نو ستاسې نه هیله کوو چې هغه موسسات چې دغه کارونه کوي هغې ته خبر ورکړي چې دغه دوه بندونه موږ ته جوړ کړي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته کامیاب اوسئ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه کائنات عزیزی غواړم د کندهار څخه خپل پیغام در سره شریک کړم دا چې د لوړ زده کړو اسناد د مدرسو فارغینو ته ورکول کیږي دا چې زیاتره عصري زده کړې ستاسو هغه په مدرسو کې نه تدرسول کیږي او نه هم مشکل چې هغه زده کړې په مدرسه کې ترلاسه کړو ځکه مدرسې دومره په معیار برابرې نه دي هو په مدرسه کې دیني عالمان روزل کیږي د دین لارې ته خدمت کیږي خو له عصري زده کړه نه ترلاسه کیږي نو موږ نسو کولی چې د دې لارې د نړۍ له هغه زده کوونکو سره سیاسي یا هغه کار ومومو چې موږ یې په عصري زده کړو سره ترلاسه کولی شو نو موږ باید د عصري زده کړو ته هم پاملرنه وکړو، یوازې ځینې زده کړې نه دي، ځکه د دنیا هر ډول زده کړه ترلاسه کول مهمه ده تر څو په دې نړۍ کې د ژوند کولو لپاره موږ خپل ځان دپاره امکانات برابر کړو، خپل ژوند ترسره کړو. دا چې په مدرسو کې د ماسټري اسناد ورکول کېږي، دا خو یعنی هېڅ پر ځای خبره نه ده، او هېڅ دا زه سمه پرېکړه نه بولم، ځکه که چیرې په مدرسې کې اسناد ورکول کېږي نو باید مدرسې د عصري زده کړو پر معیار برابر شي چې دا امکان نه لري. نو ځکه باید د ښوونځي او لوړو زده کړو ته پرمختګ ورکول شي. باید د ماسټري او نورو داسې نورو ډیګریانو دپاره باید په معیاري توګه زده کړې تدریس شي، نه دا چې په مدرسې کې طالب العلمانو ته د هغو کسانو ډیګري ورکول کېږي چې هغو په کلو کلو زحمت کښلی، په کلو کلو یې زده کړې کړي. دا خو هېڅ معقوله خبره نه ده. دا د هغه کسانو حق ضایع کېږي چې په کلو کلو یې درس ویلي، په کلو کلو یې زحمت کښلی. نو دا ډیګریان د هغو کسانو حق دي، دا د هغو کسانو حق نه دي. هو په مدرسو کې دیني علم تدریسېږي، و علم و اسلام ته خدمت کېږي، و قرآن ته خدمت کېږي، خو داسې معیاري او عصري زده کړې نه دي. هو هغوی ته د سند ورکول شي، هغوی ته د ډیګري ورکول شي، خو د دیني زده کړو پر اساس، د عصري زده کړو پر اساس نه.
زما نوم اکبر جان دی، د پنجوایي ولسوالۍ د سالیان د کلي اوسېدونکی. کلینیکونه خو نو ستا د دوا پخښ کې یو دانه په پنجوایي کې دی، یو دانه دلته په مایوګونو کې دی، د سالیانو په لپاره جوړ شوی دی. نو خو دغه نسب کې کې ډاکټران نسب کې کې ډاکټران د ګور دا یو ډاکټر دی، کجی د سر درد ماغه ډاکټر دی، کجی د میجه مریضی ماغه ډاکټر دی، کجی د ډوک مریضی ماغه یو ډاکټر دی. بس ته ناست دی ګره دغه یو نقطه درکوي. د دوا سره زموږ مشکل نه دی، زموږ مشکل دا رقم دا شي سره دی چې مسلکي ډاکټرانه سي بس نقصه راکي چې بیا د بازار دوا راوړو اشمه په وسی بس موږ خوشاله یو. بره چې مسلکي ډاکټرانه واسي یو دوا درې په د کلینیک کې شینی دا مخلوق ورځي بس نقصي ورکی د اری مرزي د فار چې خپل ډاکټر لکه په شار کې چې د میجه د مرزي د فار جلا ډاکټر دی، د صاحب جلا ډاکټر دی، هډو کې جلا ډاکټر دی. دلته بس د ګورو دا یو ډاکټر دی، د ګورو دا یو په کلینیک کې یو ډاکټر نه سي، په کې یو نه سي. هغه نو پر چورم دی بار خو د دختای د کلی دی، دوه دوه ساوه نه پر ورته نه سي، ټیلی او تنبی بارا یې سيار شي شروع وکړ خو نه پرسيږي. نو
ما نوم بسم الله جان دی، د ژړی ولسوالی. روغچا په برخه کې مریضان ډیر دي او ډاکټران یې کم دي، او د واوی خو نه هغه دغه خو لږ دي. معنا یو دوه دوه پر کټ ګولې کې په دی خو د سړي شنه کیږي چې وس د یو مریضي ډاکټر دي چې وس د صاحب او د ډوکو د میجه او د جرایي او د ګور د جلاسي ډاکټران چې ماز نقصه ورو نیوشته کې بر به سړي د شخصي ځای سره اخی. او وس د مور ورسو معنا یو یو پرکټ کولی راکه ملا وایي او راز مون پالتو سیم د زمون سیستم بیرته معنا بازار ته مجبور سو چې وس ما د نخصه راکه مرشه په وسیم سیدی. دا غ یو ډاکټر دی بس پرچیل ته درد کلته دوا بس درو غردی بس خلاص چې د اړ مرزي ډاکټر جلانی مشتګټ نه کی ولې موږ چې ته به مو یې ماغره هغه ډاکټر دی کوم د پرمیده درد ورسو ماغه ډاکټر دی کوم فرایا زنګون درد کی چورسو ماغه ډاکټر دی کدا صاحب مشکلی پر سر مو درد یغه ماغه ډاکټر دی چې وس خالي ډاکټران سره جلاسی مرته نخصه را کی تر چې به برابر کم سی دی.
منم سلیم احمد دی، مروز په دغه اجل مریض باندې داسې نه اخته دی، داسې لار دی چې موږ راوړې سردلته مریضان راوړې سوبر ته موږ دغه بیا دوا ولار سوولې د ډاکټرانو امکانات نسته رش زیات وی دغه واکه موږ سره مریض یا ساور کوي یا بیا دوا پاتې سي چې موږ چې نه ایته رسو هغه یا ساور کې پر لری بني یا درش د کباله دغه نه امید پاتې سو دوا نه ورسي.
موږ د افغاني ټولنې متاسفانه یو لوی بد دود هم دغه ده چې شزنه ته یوازې نه پرېږدي چې ډاکټر ته ورشي، البته نارینه ډاکټر ته او ښځینه ډاکټران هم متاسفانه لږ دي. او بل اړخ ته چې وګورو چې عامه پوهاوی لږ دي، که چیرې عامه پوهاوی ډېر وي او خدمتونه په صحیح توګه وړاندې شي خامخا دا خو ښځینه افغانان صحیح خدمت ته لاسرسی نه لري متاسفانه. او موږ د دغه حل لپاره یوازینۍ لار دغه بولو که ښځینه ډاکټران ته موقع ورکول شي د ولایتو مرکز په سطحه او د ولسوالي او کلو بانډو په سطحه. په هغه صورت افغان ښځینه ستونزه په ډېر کښت سي او حل سي.
سلامونه ونیکي، هلي احترامات تاسو او قدرمن ټولو اوریدونکو ته.
زموږ د افغاني ټولنې متاسفانه یو لوی بد دود همدغه ده چې ښځینه ته یوازې نه پرېږدي چې ډاکټر ته ورشي، البته نارینه ډاکټر ته، او ښځینه ډاکټران هم متاسفانه لږ دي. او بل اړخ ته چې وګورو چې عامه پوهاوی لږ دي، که چیرې عامه پوهاوی ډېر وي او خدمتونه په صحیح توګه وړاندې شي، خامخا دا خو شپېته سلنه MCF سازمان ویلی وو که حتی اتیا سلنه هم افغانان ښځینه افغانان د هغه ته صحیح خدمت ته لاسرسی نه لري متاسفانه. او موږ د دغه حل لپاره یوازینۍ لار دغه بولو که ښځینه ډاکترانو ته موقع ورکول شي د ولایتو مرکز په سطحه او د ولسوالي او کلو بانډو په سطحه. په هغه صورت افغان ښځینه ستونزه به ډېر کښت سي او حل سي.
السلام علیکم، زه هدایت الله د میدان د ولایت د نخت ولسوالۍ د معلولینو په نمایندګۍ دغه پیغام وړاندې کوم. امیر المؤمنین، دغه زموږ د درې میاشتو ماشینه پاتې دي، موږ له ډېر بد حالت سره مخ چې له یوې خوا نه یخ ده، له بلې خوا غذایي مواد خلاص دي، له بلې خوا ناروغان راتوي. نو هیله کوم چې دغه ماش هم زموږ عزت ته ضرر تواله کړي. نور ته په خدای سپارم او هیله کوم چې دغه پیغام یعنې ازادي راډیو څو ځلې نشر کړي. نشته
سلامونه نیکې هیلې د ازادۍ راډیو ته وړاندې کوم. محمدي خبرې کوم. زما خواهش او ارزو د طالبانو د رهبرانو صدا ده چې د پاسپورټ شرط عملي کول پر ډیورنډ کرښه باندې دا افغانانو ته د منلو نه ده، یا ویزا ورکول. دا اوس هم عوام ولس، افغان ولس ټول د طالبانو د مشرانو او د رهبرانو او د فوجانو یو محمد ولي دغه جنجال اړو جوړ چي دي. نو هیڅ کوم چې دغه پاسپورت او د شرایط د خبرې نه دی، دا د تاریخ د قوم د وطن بدنامي بلل کیږي، باید په غزاله طریقه باندې لا رحل شي.
سلامونه نیکی هیلې د ازادۍ راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. خواهش دي چې ما پیغام ثبت کړي. ټول افغانان، ټول ولس په دې تمه دی چې د دې جنرال منیر دی که څه بلا دی، د دې رد عمل کې افغانان رهبران ځانون افغانان بولي، د دوی اوسې رد عمل په دې کې ونه شو. هغه د یو پاکستاني پر سر ټول افغان وایي خراب شي، زه خوشحاله کېږم، هم یې لټوم. د هېڅ یو رد عمل ونه شو. څنګه افغانان دي، څنګه دوه طبیعته خلک دي دوی، د چې اوس هم د هغه خاورې تجمن دي، هغه د استخباراتو دنده به مخه اخیستې دی. پر دې باندې افغان ولس هېڅکل اعتماد نه شي کوای، هېڅ تکیه نه شي برکولی. ترڅو دا غاړې بیا صاحب خټک لا شو هغه رد کړل، هغه داسې خبرې ناممکنه وبللې د افغانانو په شتون کې. نو افسوس دی پر هغه رهبرانو باندې زموږ مشران دي، کامر خان متکی دی، که نور رهبران دي چې هغه د افغانانو د کوم د یتیمو د ماشومانو د مظلوم ولس هېڅ غم خوري نه کوي. ماجل خپل ګیډي او خېټې په غم کې دي. د دیکتاتور حکومت یې را پیل کړي، د شریعت په نامه هر څه کوي. ډېر افسوس دی داسې رهبرانو دپاره. دوی وسم شتن شتون لري هلته په هغه پنجاب او اسلام آباد کې خپل ځایونه او کورونه بنګړې لري، ځکه چې دوی افغانانو ته ژمن نه دي. د هغو ساتنګ او خدمات د دې خاورې که هېڅ رحم او شفقت نه پر لري، نو دوی امانت او داسې موقتي راغلي دي. نو دوی تمه ده چې بېرته به ځو، نو په دغه دوی داسې ژوند ګزاره کوي. الله دې معافي وکړي چې رهبرانو لره.
اوریدونکو، دا اوس تاسو پیغامونه په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلي وي، هغه ستونزې مو چې یاد کړې هغه ستونزو ته رسیدګي وشي، او هغه کومې سپارښتنې مو چې درلودې پر هغو سپارښتنو عمل وشي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 اتسلور سوشل 22 یولس سلریوشت 201.
د همدې اونۍ په پایل کې پر پلازمینه کابل او شاوخوا مرکزی ولایتونو یې د سږ کال ژمی لومړنۍ واوره ووریده. دا واوره وروسته تر دې وشوه چې د کابل او شاوخوا سیمو اوسیدونکو له وچکالیه پرله پسې شکایتونه درلودل، او دا یې هم ویل چې په کابل او نورو ښارونو کې د ژمي پر مهال هوا هم ډیره ککړه شوې ده. دا چې دا واوره به د افغانستان پر کرنه او دغه راز د وچکالۍ د مخنیوي په لارو چارو څومره اغیز وکړي، په همدې او نورو مسلو زما همکار احمد تکل د چاپیریال ساتنې متخصص شیر احمد فیضی پوښتلی دی.
د ورښتونو په اړه وړاندوینې شوې، موږ او د افغانستان خلک ورته خوشبینه یو، خو چونکې افغانستان یو زراعتي هیواد دی، تغییر اقلیم په اړه تاسو معلومات لرئ، اقلیمو ته په کتو سره نو دا به د افغانستان لپاره موثر ثابت نشي، ځکه هغه موسمي ورښتونه چې د افغانستان لپاره لازم او ضروری و هغه متاسفانه و نشو، او دغه ورښتونه به تر ډیره حده پورې د افغانستان د وچکالۍ په اړه تر ډیره حده پورې به ستونزه حل نشي.
مننه. د افغانستان طبیعت او چاپیریال ته په پام سره فکر کوي چې دا به یو موقته څپه وي او که به دوام وکړي په راتلونکو ورځو کې؟
اقلیم ته په کتو سره تر ډیره حده پورې ورته خوشبینه نه یو چې دا به دایمي وي، ځکه دا موقت ورښتونه دي، ځکه اقلیم په افغانستان او په ټوله نړۍ کې تغییر شوی. سره له دې چې افغانستان مخکې هم د وچکالۍ د ستونزو سره مواجه شوی و، نو اوس هم د افغانستان خلک د سختو تشویشو سره مخ دي. فکر کوم چې که دا ورښتونه په همدغه شکل سره وي، نو د افغانستان د خلکو تشویشونه به نور هم زیات شي، او دا به تر ډیره حده پورې دایمي نه وي، دوام ونه کړي او موقتی به وي.
ښاغلی فیضی، د ملګرو ملتونو ادارو په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو پر وړاندې د خنډونو په اړه مخکې هم خبرداری ورکړی، روانې وریاوې او هغه چې په راتلونکي کې وړاندوینه شوې، دا به د بشري مرستو د رسولو چارې څومره اغیزمنې کړي؟
دا چې د ملګرو ملتو ادارې خبرداری ورکړی چې د ورښتونو د زیاتو ورښتونو له امله دوی ستونزمنو خلکو ته یا بې ځایه شوو خلکو ته رسیدګي به په وخت سره ونه شي، لږ به د خنډو ځان سره مخ شي، نو فکر کړم چې د تغییر اقلیم صرف په افغانستان کې نه بلکې په ټوله نړۍ کې تاثیر کړي، او د همغه تاثیراتو یوه برخه افغانستان هم ده. نو هغه تشویشونه لکه چې مخکې و، فکر نه کړم چې د موادو یا د رسیدګۍ په برخه کې همغه تشویشونه موجود وي. نسبت اقلیم و وضعیت و حالات په کتو سره، سره له دې چې له یو اړخه اقلیمي تغییرات رامنځته شوي، له بل اړخه ادارات په کاوي او مجهزو امکاناتو دوی تجهیز دي، نو په هر ډول شرایطو کې خصوصا په پیلي شرایطو کې دوی کولای شي چې متضررینو ته او بې ځایه شوو خلکو ته په وخت سره رسیدګي وکړای شي، او تر ډیره حده پورې به دا تشویش وړ نه وي.
مننه ښاغلی فیضی. وروستۍ پوښتنه دا ده چې د طالبانو د حکومت چارواکي او د حکومت اړوندې ادارې ستاسو په نظر باید څه وکړي د دې لپاره چې د دې وریاو له کبله رامنځته شوي خنډونه له منځه یوسي او ستونزې حل کړي؟
مسؤول کسان په دغه برخه کې متضررینو ته او بې ځایه شوي کسانو ته د رسیدګۍ په برخه کې ډیر څه کولی شي، ځکه دوی سره د کال پلان، نظرسنجي، وړاندوینې، نو ټول امکانات موجود وي ورسره، او باید د هر ډول شرایطو د هر ډول وضعیت په اړه دوی مشخصا پلان ولري او کامل آمادگی باید ورته ولري.
د چاپیریال پیژندنې متخصص شیر احمد فیضی و چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې. اوس هم راځو د پروګرام په دې برخه کې د ورکشو عزیزانو د پلټنې پروګرام لنډې برخې ته چې زما همکار طاهر روخان چمتو کړی ده.
د نادرکی اعلان. عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عبادالله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دي، دغه دوه تنه ماشومان د یوې دینی مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هارمل د کلی اوسیدونکي دي. له پنجشنبه ورځ مازیګر څخه له کوره وتلي، تر اوسه یې معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمېرې اړیکه ونیسي: 0 52 20 20 او بله شمېره یې ده 0 50 99 99.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو او ټولو مینهوالو ته. همدا وخت شیبه هم خیر. نور الله هجران ما له کابله. زمونږ یو ورک شوی عزیز چې تقریبا 4 کاله کېږي، او مخکې ما پیغام نصف کړی و په ازادۍ راډیو کې. د ملاخیل ورور دی، نواب نوم دی، داسې د 10 او 18 کلو به وي په عمر کې. میانه قده سړی دی، برابره ګیره لري او په اعصاب مغزو کې جوړ دی. خاصې د کور نه خپه شوی تللی ده، 4-5 کاله کېږي چې بیخي نه درکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یې، نو مونږ ته په دغه شماره زنګ وکړي. زمونږ د واټساپ شماره ده، البته زما د واټساپ شماره ده چې 4 ساعته خلاص وي انشاءالله، چې څه خبرې راشي، عکس تصویر یو چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره: 0 54 15 103. یعنی 0 1 1 1 4 1 15 1 0 3. بله اتصال شماره ده، غم در ته وایم چې ساده شماره ده: 0 58 911 68 9. یعنی 0 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
سلامونه د ازه رادیو مینوال ټولو ته خاص او ځنګړي سلامونه کوم په دې هله چې ټول راتره روغ او د صحت جامع فرتن وي. ګډونوال سرتاج ننګرهارې مو بیا در سره له مزار شریف نه یم چې د مزار شریف بلخ ښار نه زمونږ د یو ملګري ورور نادرکه شوی دی. که هر چاته معلومات وي د ورورې او بیا د زړه له همدردۍ دی را سره په دغې شمارو برخوال شي. لومړی کې اتصالات 0 شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت بل شمار ایم ټی این دا 0 اتاویا 903 904. وروستی روشن نمبر وایم 0 شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا پنځه اتیا. ځل بیا وایم چې ماشوم له مزار شریف د بلخ ښار نه درکه شوی دی. شمارې وروستۍ کې تکراروم 0 شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت 0 اتاویا 903 904 0 شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا پنځه اتیا 0 پورا 900 افغان نمبر دی 0 پورا 900 څلور څلوېښت 900 یو څلوېښت. په دې هیله وروره که چې پیغام راته نشر کې طرفای او په بار بار نشر کې به تاسو زار پکې ښه وختونه او د الله په مات.
ګران وروره سرتاج ننګرهاری، تاسو په خپل دغه پیغام کې د ماشوم نوم نو ذکر کړی، نو موږ خو ستاسو دغه پیغام خبرو، خو به تر به دا وي چې تاسو په راتلونکي کې دغه پیغام یو ځل بیا ثبت کړئ او په هغه کې د دغه ماشوم نوم او ځینې نشانې هم یاد کړئ. مننه.
سلامونه نیکی هیلی د ازادۍ رادیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براته روغ او جوړ یا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمه اوسیدونکو دی چې پیلنې کور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې خپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نموړي پاړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور په د پسې سخت پریشان دي. کچيري حکمت الله جان یا د نور ملګری یا بل څوک د پاره معلومات لري او یا له سره په تماس کې نو د مهرباني لمخې دي ماته دی په دغه لمبر زنګ وهي 0-22-41-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-22-41-1. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوي د مخې دي زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. والسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمت الله. زه محسن د فراد ولایت د بکوادو لسلی څخه سره پر اړیکه یم. زما ورکړو ته احسان الله په نامه د بورجان زوی د مولادا د کم لسی دی. شپږ کاله کیږي چې نادره کسوی دی. مرده د پاړه باندې اسم معلومات نه لرو او مری دی درویش کاله یا څلورویش کاله. کوم ورور چې د پاړه باندې معلومات لري زموږ سره پر دوش میرو باندې د اړیکه نیولی شي او د واس مطابق جایزه هم لري 0-3-8-2-0. بل شمیره وایم 0-2-6-18-1-4. والسلام باحترام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. ستړ مېسه شغله تایر روشن صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول بر تر کې روخ خوشاله است. جامله زندروست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان ورونه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي کله نا کله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا هم د ځمکې جوړولو کار کوي بس په همدې کارو باندې لګیا وي. خو که چیرې محمد داوود هر څوک پیژني یا د ده محمد داوود یې شناخته وي نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0-0-1-4-2-8-1-9. شمیره یو ځل بیا وایم 0-0-1-4-2-8-1-9. یعنی 0-1-1-2-3-8-9. او دویم افغان بیسم شمیره ده 0-0-6-3-9-2-0-8. نو همدغه شمیرې دی دواړه زما شمیرې دی. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي مخکینۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دی راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داوود په اړه باندې و ده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د ده پوښتنه یې کړې چې د محمد داوود نام یې زموږ څخه ورک دی د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړې بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چیرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ غږ خاوري نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه کوي. تر بلې داسې خپرونې پیل تاسو ته وخت تر 6:46 پروګرام د خدای په امان.
د آزادی میلما پروگرام ته مو په سلامونو هر کله کوو. نن مو پر افغانستان یو مین افغان میلما دی، هم شاعر دی، هم لیکوال دی او هم یو شپلار. دیا سنگ انجان هغه افغان دی چې له کلونو راهیسې له افغانستان څخه جلا وطن دی او په هند کې شپې ورځې تیروي، خو افغانستان یې هیر نه دی او وایي چې وطن لا هم ورته د مور حیثیت لري. انجان صاحب، د آزادی میلمه پروگرام ته هر کله راسی، په پیل کې درته وایست چې له وطن جلاوالی څومره درته ګران تمامیږي او څومره وخت مو کیږي چې په هند کې اوسېږئ؟
مننه لومړی د آزادی رادیو منو اوریدونکو لیدونکو ته او د آزادی رادیو ټول درنو کارکونکو ته د مینې سلامونه او احترامات ډالۍ کوم. د تاسو د پوښتنې په ځواب کې باید وایم چې زه البته تقریبا پنځه کاله مې وروستی شول چې زه دلته یم، یعنی افغانستان ته نه یم لاړ. د هغې نه مخکې مې تګ راتګ درلودو، خو افغانستان مې په زړه کې ده، افغانستان مې په رګ رګ کې ده، په وینه کې مې ده، په وجود کې مې ده. افغانستان پرته خو ژوند ناممکن ده، بس د افغانستان په یاد باندې ژوندي که رښتیا ووایم، او دا ژوند د ژوند تر پایه پورې به همدا وي، ځکه هر چېرته وم افغانستان به ما سره وي، زه به د افغانستان سره یم.
بله انجان صاحب، ولی افغانستان یادیږي ستاسو؟ مثلا ستاسو په څیر ګڼ نور هیوادوال هم له وطنه د باندې دي، ولی وطن د چا زیات یادیږي؟
ګوره ډېر غلري مثالونه لري. وطن په اصل کې که ورته وګورو، وطن خو مور ده، وطن په اجتماعي لحاظ مور ده. وطن کې مو ژوند هلته پیدا شوي یو، لوی شوي یو، خاپوړې مو کړي دي، درس تعلیم مو ویلی ده، خلکو سره ناسته ولاړه، دا هر څه په موږ باندې تاثیر کوي، او دا په هر انسان باندې، صرف ځانته نه وایي چې په قوم باندې، په ټول انسانانو باندې تاثیر کوي. او د مور قدر، د مور مینه، دا هغه څه شی نه ده چې په الفاظو کې بیان شي، د بیان وړ نه ده. او بله که په دیني لحاظ وڅېړو، په هر دین کې وطن ته ډېر احترام درناوی شوی ده. په اسلام کې هم احترام ورته ده چې وطن سره مینه، د هغه پارچا باندې فرض ده. په سکیزم کې هم وایي پون ګرو پانی پتا ماتا ترت مهات، و وطن چې دا مور ده، د مور حیثیت لري. نو د مور درناوی په موږ باندې فرض ده، او د مور مینه خو بې مثاله مینه ده. نو خامخا به موږ یادیږي، د ټولو به یادیږي څوک چې د وطن نه لري، وطن څوک یې راولی شي.
بل همدغه مینه ستاسو په شعرونو کې هم زیات وخت انجاز صاحب منعکس کیږي. څومره شعرونه مو د وطن په اړه په دې وروستیو کې لیکلي دي، یا دغه جلاوالی څومره تاثیر کړی دی ستاسو پر شعرونو؟
دما شعرونه خو البته زه خپل شعر ته خو شعر هم نشم ویلی، ځکه چې ما څو ځله دا خبره کړې هم ده. زه په هنر باندې دومره آګاهي نه لرم، په شاعرۍ باندې دومره آګاهي نه لرم، خو زه لیکل کوم، لیکم. دما په شعرونه کې د وطن مینه همیشه وا ویبو، او دغه دوه کلونه چې ما د قلم چې خوځولی ده، د وطن په مینه خوځېدلی ده. او د تر هغه وخته به وي چې څو قلم ودرېږي، ما څه ودرېږي او قلم ودرېږي، د وطن مینه به وي پکې.
بل په وطن کې خو انجان صاحب، تاسو د ادبي بهیر غونډو کې اشتراک کوه، په هند کې څنګه دی؟ هلته تاسو داسې کومه ټولنه لري چې افغانان سره راغونډ سي، دغه خپل شعرونه سره وایي؟
البته په ډېر افسوس، ډېر افسوس سره باید ووایم چې په هند کې دا فعالیتونه په د پښتو ژبې لپاره نشته دي. په هندي ژبه، سانسکریت، پنجابي، نو د هندوستان په ټولو ژبه شته دي، خو پښتو ژبې لپاره زه 2 کال کې مهاجر شوی یم، هند ته راغلی یم. او د هغه وخت نه راهیسې ما ډېرې هڅې وکړې، ډېرې هلې ځلې مې وکړلې، د سفارت سره مې ټول څو ځله اړیکې ونیولې چې سفارت به موږ سره مرسته وکړي، یوه ټولنه به جوړه کړي. او د خان لالا جان خان لور دی، البته د خان عبدالغفار خان لمسی ده، په کلکتې کې اوسېږي، هغه ته هم ورغلم کلکتې ته، خو بدبختانه چې موافق نه شوم. تر اوسه پورې یوه ټولنه مهم ونه شوه کړی چې دلته جوړ کړو او دلته افغاني ادبي ټولنه ولرو. بدبختانه کې له دې شی محروم یم.
بلې انجان سه اوس خدای شین ډیر اسانه سوي هم دی په انلاین باندې هم تاسو کولای سي چې په مشایرو کې برخه واخلئ، یعنی اوس د سره هڅه شروع کې فکر نه کوي چې و نتیجه به ورکړي.
بالکل آسانه شوی دی، ډېری ټولنه شته دي چې البته په هندوستان کې نه دي، د هندوستان لخوا نه دي، د موبایل له لارې نه چې آنلاین ټولنې جوړې شوې دي په افغانستان یا نورو هېوادونو کې یا پاکستان کې لروبر دی خواه خواه کې دي او مشاعري کېږي، خو په هندوستان کې دا شاید نشته دي. ولې چې هندوستان کې تر اوسه پورې ماته خپله دا معلوم نه ده چې دلته شاعران څوک شته او که نه، چېرته اوسېږي، ادرس یې راسره نشته ده په هندوستان ایالتونو کې کوم ځای کې اوسېږي. نو دلته دا فکر کوم چې ستونزه به لویه وي، دلته به ونه شي، خو آنلاین زه ډېرو مشاعرو کې ډېرو غونډو کې چې وخت را سره وي اشتراک کوم، او که اشتراک ونه شم کړی وروسته هغه شی اورم او لولم خپل تنده پرې ماتوم.
بلې انجان صاحب، علت څه دی چې په هند کې د افغانانو ترمنځ اړیکې دومره پیاوړې نه دي لکه په نورو هېوادونو کې؟
علتونه یې ډېر دي. یو علت یې دلته دا اقتصاد، دلته په هندوستان کې اقتصاد ډېر ضعیف ده، هر سړی په دې هڅه کې ده چې ځان ته یو څو پیسې وګټي، ډوډۍ پیدا کړي. ولې چې دلته هر څه په پیسو دي، سکول په پیسو ده، میډیکل په پیسو ده، کورونه کرایي دي. نورو هېوادونو کې مرستې شوي دي د هغه دولتونو لخوا یا د ملل متحد لخوا نه، خو په هندوستان کې بدبختانه چې دا هېڅ شی هم نشته ده. مخکې 400 روپۍ د میاشتې یو شخص سره مرسته کېدله، هغه هم اوس بندې دي، یو این ایس سی آر دا مرسته هم نه کوي. نو خلک مجبور دي چې ډوډۍ وګټي، وخت به چیرته وي ورسره. او بل دا ده چې په هندوستان کې د کار وخت هم عجیب شانته ده. نورو هېوادونو کې فکر کوم د افغانستان مونږ په سهار دوکانونه خلاصول، چا به 6 بجې، چا 9 بجې، چا 10 بجې، او چې ماښام به شول چې تیاره به شروع شوله، دوکانونه به بندېدل او خلک به خپلو کورونو ته تلل. لیکن دلته برعکس، تقریبا 11-12 بجې دوکانونه خلاصېږي او شپې تر لاس 11-12 بجو پورې خلک له کاره بېرته راځي. نو دغه ستونزې دي چې په هندوستان کې دا شی ناممکنه شوی ده.
بلې، په دې وروستیو کې د افغانانو شمیر هلته هم زیات شوی دی، دوی په څه کاروبار اخته دي؟ اکثره په کومو کارونو باندې بوخت دي؟
دلته بیل بیل کارونه کوي، چا دوکانونه خلاص کړي دي، او څوک چې دغه نوی نسل ده هغه خو انګلیسي زده وي، نو خامخا کوم دفتر کې شي. شخص دولتي خو ناممکنه ده چې ماموریتونه ډېر کم دي، نه پیدا کېږي، ورته خو په شخصي کمپنیو کې یا په شخصي دوکانونو کې په کار لګیا دي ځینې، او ډېر خلک شته چې بېوزله دي، اکثریت بېوزله دي، د کاروبار په تلاش کې، او کاروبار هم نه پیدا کېږي، ورته ستونزې ډېرې دي دلته نسبت د نورو هېوادونو په پرتله.
او هند ته اوس هم د افغانانو تګ جریان لري، خصوصا هغه کسان چې په افغانستان کې به ناروغان کېدل، یو څه به وس کار کاوه، دوی به اکثره هند ته تلل. اوس خو دغه پروازونو کې ستونزې هم زیاتې دي، د پاسپورټ ستونزې هم افغانستان کې ستا، خلک درځي د تداوی لپاره.
البته دغه د رژیم په بدلون یا د حالاتو په بدلون چې لاغې نه وروسته پروازونه بندي، تګ راتګ نشته ده، به هیڅ تګ نه تګ بند شوی ده.
هلته یو شمېره داسې افغانان هم ستان جان صاحب چې د نور هېوادونو کیسونه لري، هغوی په څه ډول شرایطو کې ژوند کوي؟ له ځینو سره تاسې خامخا په تماس کې یاست؟
داسې خلک ډېر دي چې خصوصا مسلمانان وروڼو ته خویندو ته دا زمینه مساعده ده. البته دوه سیکانو ته دا زمینه هېڅ هېواد هم نه ده تر اوسه پورې مساعده کړې چې هغوی قبول کړي، هغوی خپل هېوادونو ته وغواړي یا ریسټلمنټ ورکړي. خو هغه مسلمانان خویندې ورونه چې دلته اوسېږي او د نورو هېوادونو کیسونه لري، کیسونه یې په جریان کې دي، او ډېر خلک وتلي دي او ډېر په تلو کې دي. په دې وروستیو کې چې هغه 2013 کال کې وروستۍ پېښې په سیکانو باندې ګردواره کې، جلال آباد او بیا په کابل کې وشولې، د هغو پېښو وروسته نو بیا سیکان ټول چې دغه راغلي څوک کورنۍ چې افغانستان کې پاتې وو، هغه سپانسر دي د کاناډا او ټولې کاناډا. البته حکومت مرسته ورسره دا کړې ده چې د کاناډا حکومت چې دوی ته ویزې او سہولتونه یې برابر کړي دي، لیکن د دوی سپانسر او نور ټول مصارف د ټولنې لخوا چې د سیکانو کاناډایي سیکانو ټولنه ده، د هغوی لخوا ورسره مرسته شوې ده، او دوی کاناډا ته بول کېږي او بعضې لاړ دي، او ځینې نور هم په همدې امید کې شاید په دې وروستیو کې د هغوی کار هم وشي او کاناډا ته ورسیږي.
بلې، د نظام له بدلون سره په افغانستان کې پر افغان هندوانو او سیکانو د ژوند ساحه هم د پخوا په نسبت ډېره تنګ سوله. دوی له هند پرته نورو کوم هېوادونو ته ولاړل؟ تاسو د کاناډا یادونه وکړه، د دې تر څنګ نورو هېوادونو کې د دوی د میشتولو چانس نه و؟
هغه سیکان هندوان چې دغه وروستیو پیښو نه تاثر باندې دلته راغلي دي، خصوصا هغوی سپانسر دي کاناډا ته، او دوی ټول کاناډا ته ځي. او له هغې نه مخکې چې دونه یو کال کې لکه مونږ شروعات شوی ده د مهاجرت د افغانستان هندوانو سیکانو چې د هغې ډل نه زه هم یم، نو هغه چې بعضې ودونو کې دي لکه اروپایي ودونو کې هم شته دي، امریکا کې هم شته دي، او په هند کې هم شته دي، خو هغوی سره کوم مرستې نه دي شوي. هر څوک په خپل توان مصرف باندې دغو هیوادونو ته رسېدلی ده. او دغه وروستۍ برخه چې ده چې دغه حادثې ښکار و، دغه کاناډا هیواد ته هم د یو ټولنې لخوا، د کاناډایي سیکانو د ټولنې لخوا، او نور مملکتو کې هم چې کوم سیکان اوسېږي، هغو سیکانو هندوانو به هم شاید مرستې کړي وي، خو د دوی دا سپانسر د کاناډا ته ده او دا کاناډا ته ځي، او نور چا سره داسې مرستې نه دي شوي. د حالاتو په بدلېدو، یعنی دو نویم کال نه چې په افغانستان کې بدلون روان ده، تر ننه پورې مهاجرتونه دي.
هندوان او سیکان خو په افغانستان کې په تاریخي لحاظ له ډېرو پخوانو زمانو اوسېدل، په اجتماعي لحاظ ولې دوی په افغانستان کې په ټولنه کې له یو ډول تبعیض سره مخامخ وه، او دغه ستونزه تقریبا تر پایه حل هم نسوله؟
خبره دا وه چې په افغانستان کې بدبختي چې ده، بېسوادي ده. د با په نظر د بېسوادۍ خلک دومره یو بل نه متنفره کړي وو چې د یو بل سره ناسته پاسته نه خوښېدله. سل فیصد هم نشم ویلی، ډېرو مسلمانو خویندو ورونو موږ سره خور او ورور په صفت ژوند کړی ده، همسایتوب یې راسره کړی ده. موږ سره ټولنه کې کورونو ته تګ راتګ، په اخترونو کې، په مړي، په ژوندي، دا شوي دي. یعنی دا نه شوي ده چې موږ سره ټول نفرت و، نه، مینه له حده زیاته مینه، هو نفرت هم له حده زیات و. د نفرت څو علتونه دي. یو خو موږ لګکي وو، یعنی په افغانستان کې چې کله اسلام ظهور کوي خلک کنورټ کیږي، او یا په هر رقم چې په زور یا په رضا په هر رقم چې شوي دي، هغه بېله موضوع ده. خو وروستی دا وو چې دغه څومره چې پاتې وو، دوی ته دا دومره زمینه وه چې بس هلته ژوند وکړي، او نور کوم امتیازات ورته نه وو. که په تېرو دولتونو کې هم وګورو، یو د امان الله خان په وخت کې یو څه امتیازات ورکړل شول، لکه هغه چې د دیوال نرنجن داس د مالی وزیر ټاکل شوی و، اولین کس و چې د افغانستان تاریخ گواه ده. البته دا زه نه وایم، دا تاریخ وایي چې د افغانستان د ازادۍ مایده یې لاسلیک کړې وه د انګریزانو سره. دته د مالی وزیر په صفت مقرر شو، او هغې نه وروسته بدبختانه چې د افغانستان په تاریخ کې به دا شاید تذکر پیدا نه شي، یا به ډېر کم خلکو لیکلی وي، هغه تاریخ به ما نه وي لوستی. خو د هندوانو سیکانو نوم بیخي ورک ده پکې. هغه کې مستوفي وو په هرات کې، هغه هم یو هندو، او د افغانستان بانک رئیس چې وو هغه هم یو هندو وو. په ډېر ډاکټرانو چې سرداران وو په افغانستان کې، ډېر لوی لوی مدیریتونه ریاستونه یې لرل، هغه هم هندوان او سیکان وو. خو داسې هغه موږ ته چا په دولت کې سام نه دی کړی، البته منل شوي نه یې. اوس هم موږ ته وایي په دا تېرو وختو کې به هم چې دغه ډېر درد به را کولو، دغه خبرې پوښتنه به رانه کېدله، للا یا سردار صاحب کله له وطن نه راغلی، کله وطن ته ځي. نو اوس پورې هم موږ په افغان ټولنه کې نه یو پېژندل شوي چې موږ افغانان یو، نه یې منل شوي چې موږ افغانان یو. موږ ته د هندوستاني په صفت لیدل کېږي. هندو یو عقیده ده، مذهب ده، دین ده، او هندی ملیت ده. لیکن بدبختانه چې هندو او سکھ چې دا دواړه بیل بیل ملیتونه او بیل بیل مذهبونه دي، دینونه دي، دوی دواړو ته د هندي ولس له فکر کېږي. حتی چې موږ ته تذکرې را کول کېدلې، په هغې کې هم بدبختانه چې لیکل شوی ده اهل هنود، یعنی اهل هندوستان، مطلب یې دا شی ده، ځکه چې تاجک ته تاجک لیکل شوی ده، پختون ته پختون، ازبک ته ازبک. ما ته سکھ سردار سردار نه ده لیکل شوی، سکھ نه ده لیکل شوی، ما ته لیکل شوی ده اهل هنود. البته چې زه اهل هنود یم نه، زه اهل افغانستان یم. خو بدبختانه چې د موږ لوړپوړو چارواکو دغه فکر درلودو چې دوی د موږ نه دي، موږ خپل نه ګڼلو، نو په دې لحاظ موږ ته هېڅ پاملرنه مخکې هم نه وه شوی، وروستو کې هم نه ده شوی، تر اوسه هم نه کېږي. نه مو کوم لوړ مقام درلودلو وزارتونه ریاستونه په دغه ټول نظامو کې، چې ډېر لوړ پوړي چارواکو هغه مو نه درلودل، په لوړ سویه تحصیلات مو نه درلودل، خو تر انجینر تر ډاکټره پورې مو درلودل، مګر موږ ته هېچا په دولت کې یا په سیاسي چارو کې برخه نه ده راکړې، بدبختانه.
بل انجن صاحب، د پاکستان له ایجاد وروسته ولې افغان هندوانو او سیکانو له هغو هندوانو او سیکانو سره چې په پاکستان کې یو څه پاتې دي، د هغوی سره د دوی اړیکې ډېرې پیاوړې نسولې؟ علت څه و؟ پر دوی باندې د حکومت د خوا نظارت زیات و که دوی نسوای کولی چې خپلو منځو کې اړیکې وساتي؟
د پاکستان سکان د پاکستان مربوط دی او د افغانستان سکان د افغانستان مربوط دی. موږ افغانان یو، موږ د افغانستان سره اړیکې لرو، د افغانستان خلکو سره، د افغانستان دولت سره، د افغانستان حکومت یا ملت سره، ټولو سره اړیکې لرو. او د پاکستان سره موږ اړیکې درلودې، دا نه چې موږ اړیکې نه لرو، موږ د ټولو خلکو سره اړیکې لرو، هغه که پاکستان کې وي، نه تنها سکانو سره بلکې هندوانو سره، مسلمانانو سره، ټولو سره اړیکې پاللې دي او پاللې تر اوسه پورې. موږ په دې کې کومه یعنی بدبینی نه لرو چې موږ باید پاکستان سکانو سره یا د پاکستان مسلمانانو سره یا د پاکستان هندوانو سره باید اړیکې ونه لرو. نه، موږ د هر چا سره اړیکې لرلې او لرو، خو سیاسي اړیکې مو نه دي درلودلې ورسره. موږ صرف اجتماعي اړیکې درلودلې دي، دینی اړیکې مو درلودلې دي، مذهبي اړیکې مو درلودلې دي. او د سیاست موضوع بیل ده، خو وطنونه بیل دي. موږ افغانان یو، هغوی پاکستانیان دي، نو هغوی به د پاکستان په قانون باندې چلیږي، پیروي به کوو. موږ افغانان د افغانستان قانون باندې به چلیږو، پیروي به کوو.
انجان صاحب، ستاسو معلومات څه دي چې په افغانستان کې اوس مهال د پاتې هندوانو او سیکانو شمیر څو تر رقم سوی دی؟
د دغه هندوانو او سیکانو شمیر د ګوتو په شمار ده، شاید 40 تنه وي زیات تر زیات
راوتلی دی اکثر. انجن صاحب، د دوی د عبادت ځایونو، د ګردوارو او د رمسلونو وضعیت څنګه دی؟ ځکه چې مخکې ما یو راپور لوستلی و چې ځینې افغان هندوان او سیکان په افغانستان کې پاتې دي، چې د دغو عبادت ځایونو څارنه وکړي.
بالکل همداسې ده، خو ډېر عبادت ځایونو کې، ګردوارو کې، مندرونو کې دوستان افغاني مسلمانان ورونه ته کینولي دي، د سیکورټي په صفت چاته د هغو څارنه وکړي او هغه محلونه ژوندي وساتي، روغې وساتي. او ډېر داسې دي چې کلپونه وراچول شوي دي. نو
یعنی اوس تاسو کولی شئ چې افغانستان ته تګ راتګ وکړئ په ډاډه زړه؟
فلحال خو پروازونه نشته. که چېرته پروازونه وي، ولې نشو کولی؟ هغه د موږ وطن ده، د موږ هېواد ده، هغه د موږ خپل خلک دي. هر کله چې وي، موږ به تګ راتګ ورسره کوو، ولې نه؟
بل انجن صاحب، خو زیات کسان لا هم اندېښنه لري هغه وروستیو حملو ته په پام سره چې پر عبادت ځایونو باندې اوس ولې چې ممکن دغه ډول حملې لا هم وسي، ځکه چې په افغانستان کې اوس هم کله نا کله ځینې بریدونه، ځینې چاودنې کیږي.
دا کېدای شي دا 100% ده، خصوصا په لګکیو باندې. دا تیرو کې هم په اهل تشیع باندې دغه سي حملې شوې دي. نو زه فکر کوم چې دا به یو پلانیز خبر وي چې لګکی په افغانستان کې باید څو وایم چې باید څه رقم تخریب شي او څه رقم له منځه لاړ شي او څه رقم ورک شي. خو دا به د افغانستان په ګټه نه وي، البته د افغانستان په تاوان به وي، ځکه هر باغ چې ده په رنګارنګ ګلونو ښکلی ښایسته وي. نو دا وطنه په رنګارنګ ملتونو ښکلی ښکارېدل، رنګارنګ کلچر پکې موجود ده، رنګارنګ ژبې پکې موجودې دي، رنګارنګ ښکلا پکې موجوده ده، رنګارنګ خوږوالی پکې موجود ده. نو کله چې دا یا کرنګی شي، هغه خوند به نه وي پکې چې هغه خوند په یو هیواد کې شتون ولري. په دموږ په پلرني وطن افغانستان کې هغه خوند چې و، هغه خوند به بیا نه وي.
افغان هندوان او سیکان چې غواړي بیرته په افغانستان کې خپل کاروبار پیل کړي او خپل ژوند په عادي ډول مخته یوسي، څه ډول ضمانتونه ته فکر کوي چې دوی اړتیا لري؟
ګورې، افغانستان کې د هندوان او سیکانو ته د ژوند کولو زمينه، اول خدا ده چې موږ د موږ منطقې چې په ټولنیز شکل موږ ژوند کولو، لکه په کابل کې کارته پروان، اول شور بازار او بیا وروسته کارته پروان شلو، بیا ورپسې تایمنی او قلعه فتح الله ته خلک لاړل، او یو نیم پکې هغه کې کارته چار او کارته سي کې هم ژوند پیل شو او خلک تلل. خو هغه شرایط هغه سي وو چې هغه وخت کې کرکه دومره نه وه. نو دغه شرایط باید داسې وي لکه د پخوا په څېر چې موږ ته یو ټولنیز ځای راکړی شي. اوس که موږ لاړ شو افغانستان ته، هغه کورونه خو موږ سره نشته دي چې موږ هلته پکې ژوند وکړی شو. نو که موږ ته اوس په یو دښته کې ځای راکړي چې هلته ژوند وکړي، خو ناممکنه خبره ده. لکه د اشرف غني په وخت کې موږ ته یو منځکه راکړه شوله، چې البته ټولو ته ورکوله، موږ ته د هندوانو سیکانو ته هم د شهرکه انارکلی په نوم یو ځای په هغه کې فکر کوم د ارزان قیمت نه 2 کیلومتر وړاندې د غرونو په لمن کې موږ ته تخصیص شولو. هغه ته شهره کې انارکلی نوم ورکړل شوی و، او د غرونو په منځ کې چې هغه ته رسېدل هم تقریبا هېڅ زمینه نه، ورته نه ترانسپورټ و چې هلته تګ راتګ یې کولی، او نه کومه آبادي پکې وړه. وړانګه د غرو لمنه یې راکړله، نو هغه ځای کوم تر راټل شي نو ته خو نمګ هغه اول ورځ افتتاح ته لاړ چوکلار هم نه دی لیدل هم نه د پوسین خلو کې چاته نو چوکلای شو ولې چې هاته خلک دی هر چا وی چې داسمه کې دی ماده نو موږ کله کولای شو چې پتاش لاس باندې هغه سوې نه داسمه کوم ته دولت راګړې دی ماده دا نه ممکنه ده که دولت چې ته موږ د 10 زمينه برابر کړی چې د شار په مانس کې ولې موږ کاروباري خلک یو موږ ته چلو شو اتبن دکانداري کوو موږ خامخ تجارت کوو مخیام هم دا کار وکړی ده د دې سره او په دولتي چوکاټ کې موږ مثلا انجینران ډاکټران او نور درلودل نو خامخا به په ښار کې ژوند کوو ورچې اکثریت خو نه یو موږ چې هر چېرته لاړ شو هر چېرته ژوند وکړو نو د اقلیتو لپاره یو معین منطقه چې وي چې موږ ته راکړه شي هلته مو عبادتګاه هم پکې وي ګوردواره هم پکې جوړ شي که سکان وي مثلا ګوردواره جوړ کړي که هندوان وي ځان ته مندر پکې جوړ کړي او خپل عبادتونه هم سرته ورسوي نو هغه امکانات موږ ته برابر شي او د دې ترڅنګ د تحصیل امکانات د تعلیم امکانات برابر شي او تعلیم وي خصوصا اوس چې د افغانستان کې اوناس طبقو ته یعنې جنکیو ته د مکتب دروازې بندې دي نو دا خو موږ ته د منلو وړ نه ده چې د موږ ماشومان بې تعلیمه پاتې شي نو دا به نه امکان ونه لري چې موږ دا ستونزه د دې ستونزې په موجودیت کې موږ بیرته افغانستان ته لاړ شو او هلته ژوند وکولی شو ولې چې تعلیم اول شرط ده بې تعلیمه انسان خو د ړوند په څیر وي دا زمینه موږ ته برابر شي خامخا به موږ د افغانستان خلک به د هغې مور زامن دي افغانستان ته لاړ شي او که دا زمینه برابره نه شوله نو فکر نه کوم چې څوک د تلو زړه ښه کړي
انجن صاحب وخت نا وخت تاسو د خپلو لمسیانو او بچو عکسونه خبروي دوی زیاتره ممکن په هند کې زیږیدلی ویل دوی سره چې تاسو ښینی یا دوی چې در باندې راټول وي د افغانستان کیسې ورته کوي
دا ډېر مغلق څه تاسو وکړل د دلیل لپاره حساس په ځان راټولوم چې ما سره د افغانستان خبرې وکړي د افغانستان موضوعات سره تیرم د افغانستان نقشه ورته کېږم چې دغه د افغانستان نقشه ده پرونی او چایو دغه میوه دانی ورته وایي په اسلام را لګلې و کورې ودان فکر کوم فیسبوک کې وک واتساپ کې را لګلې و میسنجر کې وشه دا خپل مسئله ته خدای له ما دغه د افغانستان نقشه ده تر څو چې په دې خبرو د دوی په ذهن کې باید دغه شی وي چې زه افغان یم د افغانستان یم دا شی باید د دوی له ذهنه ونوځي په دې اړه زه ډېر ورسره غږېږم هر وخت په ځان چې ما سره کله هم راځي نو اول غږ ورباندې دا وي چې مونږ د کوم ځای یو څوک یو او زه به یو مثال درکړم خپل چې د تقریبا شل کاله مخکې دغه 15 کاله مخکې ما سره یو واده شوی و یو واده ته زه غوښتل شوی وم نو هغه هلک د جرمني نه راغلی و پیدا شوی هم جرمني کې و او هلته نظامي خدمت هم کړی و په جرمني کې اصل افغان ده د قندار ده نو ځکه چې کله واده ته تلم ما سوچ وکړو چې دې ته به زه څه شی تحفه یوسم دې سوچ کې وم خدای بخلي مېرمن سره مې غږېدم هغه لومړی مېرمن مې په حق رسېدلې ده البته نو هغې وویل چې نو کړې خپل دوستانو نه زه څه خبره چې څور ته وړې خو چې کور ته ورغلو دریم منزل کې د کور او چا چیرته اوسېدل دی واده لپاره راغلی وو نو چې د کور ته ورننه وته د دروازې د کوټې کې ناس د پچوکې باندې او د مېرون کلر یعنی د جګری رنگ وایم اند هغه خسته د افغاني سوټ په غاړه د افغاني کالی او په خورې سپلې په خو کې د پولیسو باندې نکريزي او خپلوان ټول ورته نه ځینې کریز ورباندې لګوي نو ما خپل مېرمنې دا یو څوک سره نور دوستان مې ولاړو ما مخ وړلو ما چې ده خو موږ د مهاجرت دغه تقریبا 15 کاله کېږي 15 کاله کېږي چې موږ مهاجر شوي یو خو د 100 کالو زه ضمانت کوم چې افغانیت به موجود وي موږ دویم نسل دریم نسل به هم افغان وي لکه نه وروسته بیا خدای خبر دوه درې نسل خو موږ افغانیت نه شوي راولی همدا اوس هم چې د موږ ودونه وي په ودو کې میوزیک چې غږېږي د میوزیک یوه برخه که هندي وي یا پنجابي وي دوه برخې درې برخې پښتو او فارسي سندرې وي هغه که د ژوندې موسیقي وي او که هغه چېرته سی ډي یا ویډیو چلیږي نو افغاني موسیقي اوس هم پکې ده اتڼ اوس هم پکې ده د موږ خوراکونه تقریبا ټول افغاني دي موږ دغه مرچو مسالې چې هندوستان کې استعمالېږي موږ یې نه استعمالو دې یو 10% شاید وخورو 10% 40% نور 80% اګنور دي دا موږ نه خورو د افغاني خوراک بیل ده د هندوستانیانو خوراک بیل ده موږ چې ودونه کوو هم هغه افغاني کلچر باندې موږ نسل لا ژوندی ده په دې باندې زه افتخار کوم
ډیر مننه تاسو خپل د افتخار وړ یاست انجان صاحب مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو خبري وکړې خاطرې مو سره شریک کړې پر ستونزو مو بحث وکړه او تاسو پر هیلو او غوښتنو
مننه له تاسو هم چې ماته موقع راکړل د ماغک مو نورو ته ورسولو او د نورو ټولو اوریدونکو د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو نه هم مننه چې وخت نا وخت ما غږ اوري او ما سره مینه کوي. زه د مینې پر اوړه یم. خوشحاله او سرلوړی اوسئ.
کور ودان انجن صاحب ژوندی اوسئ. مننه.
Love, 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 love چار کم کر شادی پر غم مبتلا
چتلی فرتا تلاسنا کئی چتلی فرتا تلاسنا